السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې او په ختیځ اروپا کې شپږ نیمې بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بل خبرونه ته نوزه اسد الله الدین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د موسیقي هغه وسیلې سوځولې چې وروستیو میاشتو کې له کابل او یو شمېر نورو ولایتونو نه راټولې کړې وې. د طالبانو د ملي راډیو تلویزیون مرسیال هدایت الله هدایت پر خپل ټویټر پاڼه د دغو سوځول شوو وسیلو انځورونه خپاره کړي دي. ښاغلی هدایت موسیقي د ځوان قشر د بیلاری وسیلې ګڼلې، خو د ټولنیزو رسنیو ګڼو کارکوونکو د طالبانو پر دې کار نیوکه کړې ده. د طالبانو ربیع ازلي واکمنې دوه راهیسې د خوښۍ په مراسمو کې د موسیقۍ په غږولو بندیز لګول شوی او اکثره محلي سندرغاړي له افغانستانه وتلي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په کابل کې د ښځو د نننۍ مظاهرې د تیتو پاره کولو په تړاو ژوره اندېښنه ښودلې ده. یونما په یوه اعلامیه کې ویلي، افغانان له تاوتریخوالي پرته په آزاده توګه د نظر څرګندولو حق لري. یونما ویلي، اوسني حاکمان باید خلکو ته دغه حق ورکړي. د طالبانو وسلوالو نن چهارشنبه د هغو لسګونو افغان ښځو د اعتراض د تیتو پاره کولو لپاره هوایي ډزې وکړې او پر هغوی اوبه وشیندلې چې په کابل کې د سنگار ځایونو د تړل کېدو په اعتراض راټول شوي وې. اعتراض کوونکو ښځو د کار، ډوډۍ او عدالت شعارونه ورکول. دغو ښځو چې سنگار ځایونه یې درلودل وایي دا له عام ژونده د ښځو د څنډې کولو وروستۍ هڅه ده. په کاپیسا ولایت کې د ګلبهار نساجي شرکت اړوند دوه ودانۍ د اور لګېدنې له کبله نړېدلې دي. کاپیسا کې د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانۍ ویاند عبدالفتاح فایز وایي، دغه دوه ودانۍ نن سهار 10 بجې د برېښنا د شارتۍ له کبله لګېدلې اور بشپړې ورانې کړې. د فایز په خبره دغو ودانیو کې د هستوګنیول 10 واحده کورونه وو چې په کرایه ورکړل شوي وو. نوموړی وایي، اور لګېدنه کې د ودانیو تجهیزات هم سوځېدلې او له کره ارقامو پرته وایي چې درون مالی زیانې پر ځای پریښی دی. او د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي، د ادارې د ټولو فعالیتونو بندېدو په اړه د طالبانو حکومت تر فرمان وروسته په افغانستان کې د دوی ځینې فعالیتونه ځنډول شوي دي. د سویډن کمیټې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي، دوی بیا هم پر خپله ژمنه کلک ولاړ دي چې د افغانستان د وګړو ملاتړ ته به دوام ورکوي او سمدلاسه د خپلو فعالیتونو د بیا پیل لپاره به د جواز اخیستو هڅو ته دوام ورکړي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې دغه مسلې په تفصیل اوریدلی شي. کابل کې د سنگارتونونو د بندېدو په خبرګون کې د ښځو اعتراض. دغه مظاهرې به د ښځو د حقونو د اعادې لپاره څه ګټه وکړي؟ په دې اړه مو د ښځو د حقونو د یوې فعالې نظر راخیستی دی. طالبانو د لوی څارنوالۍ د لغوه کېدو پرېکړه کړې. کارپوهان څه وایي؟
د سرنوالی حذفول او لغوه کول دا په حقیقت کې یو تېروتنه ده او دا افغانستان قضایي سیستم په مشکل سره مخ کوي.
کابل کې مو د پوهنتون استاد اسماعیل مشال پوښتلی چې د طالبانو له زندان وروسته ناروغي ورته پیدا شوې.
باز زندان از خوستم یه هفته، دو هفته، دری هفته، یه میاس هیچ خبر نوه، ولی باز یه میاس نه؟ حالا را باندی تاثیرات دروده.
نورا پرون هم در تل روحی لده ملتیام وکره.
در دیشه بی
د آزادی رادیو خبری تولگه.
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنی. رازو د خبرونه د سر موضوع ته. لزګونه خځو نن په کابل کې په دې خاطر اعتراض وکړ چې طالبانو یې د سنگارتونونو د تړلو پریکړه کړې. طالبانو په دې ورسره کې ویل چې د افغانستان په دننه کې ټول سنگارتونونه باید د راتلونکو اسد میاشتې تر 3 نیټې پورې وتړل شي. لزګونه خځو د دې حکم په وړاندې اعتراض وکړ چې طالبانو د دې تو پر کولو هڅه وکړه. په دې اړه پام وکړي د راپور ته.
دا د اعتراض کوونکو مېرمنو شور او د طالب ځواکونو د ډزو غږونه دي چې نن یو ور بیا د کابل د شارینو له کوڅو واورېدل شول. د کورنۍ ورسنیو د راپورونو پر بنسټ طالب ځواکونو د دغو لسګونه مېرمنو د اعتراض د خورولو په هدف په دوی اوبه وشیندلې او هوایي ډزې پرې وکړې. دغه مېرمنې د خزینه سنگارتونونو د بندیز د پرېکړې په غبرګون کې واټونو ته راوتلې وي. دوی لموږ زموږ اوبه او ډوډۍ ماخلی شوار له ځانونو سره لیږدوه. یوې معترضې میرمنې ازادي راډیو ته په یو استولي غږیز پیغام کې داسې ادعا کړې:
مرکوچه په کوچه مې پولن
پمون پسې کوڅه په کوڅه ګرځي، زما ماسک وغورځېدې، پمونږ یې اوښکې بخوونکي ګاز وشیندل، پمونږ یې ډزې وکړې، مونږ ته یې برقي شاټونه راکړل، مونږ یې په ډنډو ووهلو، مونږ کوڅو په کوڅو ځغلو. زما عمر دومره ډېر نه دی، 15 یا 16 کاله عمر لرم، خو د خپلې مور، د خپلې خور او د ټولو د حق لپاره مبارزه کوم.
یوې بلې میرمنې چې په دې لاریون کې برخه لرله ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې ویلي:
بله، ډېر تاوتریخوالی وکړ، هوایي ډزې وکړې، موږ اوبه وشیندلې، نجونې وهلې او موبایلونه ترې واخیستل.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما په خپل ټویټر لیکلی چې د ښځینه سینګارتونونو د بندېدو په غبرګون کې د میرمنو د سوله ییز لاریون په وړاندې تاوتریخوالی د اندېښنې وړ دی. یوناما ویلي: افغانان حق لري چې په خپلواک ډول خپل غږ پورته کړي، او موجوده نظام باید د دغه حق احترام وکړي. د خزینه سینګارتونونو د بندیز په اړه د طالبانو فرمان 13 میاشت صادر شو. یو شمیر میرمنو ویلي چې د همدغه سینګارتونونو له لارې د خپلو کورنیو لپاره حلاله نفقه ګټي. د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې په اعتراضونو او لاریونونو تر ډیره بندیز دی، او کله هم چې افغانانو په ځانګړي ډول میرمنو دغه ډول لاریونونه او اعتراضونه کړي، طالب ځواکونو یې د خورولو لپاره تاوتریخوالی کړی. د تیرې جون میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د خزینه سینګارتونونو مسؤلینو ته 1 میاشت وخت ورکړ چې خپل دغه کاروبار وتړي. په دې اړه د فرمان نسخه چې رسنیو ترلاسه کړې پکې راغلي چې دغه پریکړه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د شفاهي امر پر بنسټ شوې. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر د بشر حقونو د بیلابیلو بنسټونو له لورې غندل شوې، او دا د افغان ښځو د کار او فعالیت محدودول ښودل شوې دي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر ویلي و چې په دغه سینګارتونونو کې ډېرې پیسې لګېدلې چې د کورنیو لپاره یې ستونزې جوړې کړې وي. نوموړي دغه شان په دې سینګارتونونو کې د ښځو د وریځو ویستل، د ویښتو پرې کول او د سختګي ویښتو لګول غیر شرعي عمل بللی و. د خزینه سینګارتونونو د بندیز د پریکړې د عملي کېدو 1 میاشت ورکړل شوی وخت 1 اونۍ وروسته پوره کیږي. طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته له 6 ټولګي پورته تر پوهنتونه د نجونو هر ډول زده کړې منع کړې دي. دوی دغه شان په ډېری دولتي او ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نه دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز هم لګولی دی.
و موریدل چې طالبانو نن سهار په کابل کې د لسګونه هغو ښځو اعتراضي حرکت ګډوډ کړ چې غوښتلې د طالبانو هغه پریکړه وننګوي چې د سینګارتونونو د تړلو په تړاو یې کړې ده. دا چې د دغو ښځو مظاهره څومره مهمه وه او دغه راز دغه حرکتونه به څومره اغیز ولري، په همدې تړاو زما همکار خاطر پردیس د ښځو د حقونو فعاله قمر نیازی پوښتلې ده.
د افغانستان ولس د سخت فقر او بدبختی سره مخ دي، ځکه چې اوسنی نظام ورځ تر بله محدودیتونه وضع کوي، ورځ تر بله کاري ساحه محدوده کوي خلکو ته. د ښځو په برخو کې چې بندیزونه ولګوله، یا یې شرعي بڼه ورته ورکړل، یا یې فرهنګي بڼه یې ورته ورکړه، په هر لحاظ یې چې بدنام کړلو، هغه خو یې وکړله. د موسساتو په برخه کې هم پابندیانې او بندیزونه ولګوه، چې د هغه جملې څخه یو بندیز یې دغه تیر وختونه د طالبانو له خوا څخه وضع سو، د سویډن د هېواد چې اروپایي هېواد ده او ښه فعالیتونه په افغانستان کې درلودلې، خصوصا د تعلیم په برخه کې، د نورو صحي برخو کې ډېرې مرستې د افغانستان سره کولې، خو دوی د هغوی دپاره داسې یو محدودیت وضع کړله چې ګواکې د دوی په ملک کې داسې یو نامشروع کړنه وشوه، د دوی ملک کې داسې یو قرآن عظیم الشان ته سپکاوی وشو خدای مکې. نو چې دا خپله پدې کې د سویډن هېواد ګرم هم نه ده، خو دوی یو ډول ازادي لري، هغه د دوی اصول ده چې هر څنګه ده، هر قوانین ده، خو طالبانو نظام ته دا په کار نه وو چې خپل په ځان باندې خپل نفقه ودرې، خپل په ولس باندې نفقه ودرې، خپل په ولس باندې خپل ولس بدبختی ته سوق کړي.
اغلی نیازی، د دغه موسسو شتون د افغانستان د اقتصاد او په ټوله کې د خلکو د ژوند لپاره څومره مهم دی.
باور وکړئ چې د افغانستان خلک لکه څنګه چې ما مخ یادونه وکړه د ډیر سخت ناخوالو سره مخ دي، یعنی سخت اقتصادي بحران هم د اوس په افغانستان کې شتون لري چې افغانان فقر ته درول دي. افغانان د هغه بدبختی او ناخوالو سره مخ دي چې هیڅ حد او اندازه نه لري. فکرونه د خلکو کار نه کوي ځکه چې اقتصاد ضعیف ده، کور کې مشکلات شته، ډوډۍ چینه تبن په کور کې جنجال شته.
د ښځو د حقونو فعاله قمر نیازی و چې په افغانستان کې د ښځو پر اعتراض نه بلکې د سویدان کمیټې پر هغه اقدام باندې خبرې کولې چې ویل دي په افغانستان کې د طالبانو بندیز وروسته خپل یو شمیر فعالیتونه درولې دي. د افغانستان لپاره د سویدان کمیټه وایي د دې ادارې د ټولو فعالیتونو بندیدو په اړه د طالبانو حکومت تر فرمان وروسته په افغانستان کې د دوی ځینې فعالیتونه ځنډول شوي، خو هڅه کوي چې له طالبانو سره د خبرو له لارې بیرته د فعالیتونو لپاره جواز ترلاسه کړي. قمر
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
وسم راځو یو بل راپور راخلو. هغه دا چې د طالبانو حکومت د لوی سرنوالۍ د تړلو پریکړه کړې ده. دا خبره یو شمیر سرنوالانو ازادي رادیو ته کړې، خو کارپوهانو دا کار غندلې او له حقوقي پلوه د افغانستان لپاره ښه ګام نه دی بللې. دا چې ولی تفصیل به په دې راپور کې وورو.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ یو شمیر کارکوونکي وایي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د نوي فرمان له مخې چې دغه بنسټ جوړښت له منځه وړي دوی بي برخلیک شوي دي. دوی وایي لوی څارنوالۍ لږ تر لږه 4000 اداري پرسونل او مسلکي ملکي او نظامی څارنوالان لرل چې د نوي پریکړې له مخې بي دندو شوي دي. په کابل کې میشت یو څارنوال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
د نوی فرمان لمخې د لوی سرنوالۍ ټول مسلکي کارکونکي به سرنوشت شول. فرمان کې هم راغلي چې له امتیاز پرته په کورونه کې پاتې شي. دا یو سخت حالت دی. زموږ د تشکیل درې په سلو کې مېرمنې وي چې هغوی د وړاندې په کورونه کې نیول شوې وي.
دی وایي د لوی څارنوالۍ په تشکیل کې چې کومو ښځو دندې درلودې او په وروستیو کلونو کې په کور ناسوي په هغوی هم میاشتنی امتیازات بند شوي. په ورته وخت کې په تبید کې د څارنوالانو د ټولنې د رهبرۍ شورا یو غړي محمد عابد اندرابي ازادي راډیو ته وویل د نوې پریکړې پر بنسټ افغان ملکي او نظامی څارنوالانو نه یوازې دندې له لاسه ورکړي بلکې په وړاندې به یې امنیتي ګواښونه هم ډیر شي، ځکه د په خبره د دغه بنسټ څارنوالانو د دندو پر مهال تر ډیره د بیلابیلو مجرمینو دوسیې څیړلې او دوی ته یې د سزا غوښتنې کړي. نوموړی دغه څارنوالانو ته د اقتصادي ګواښ وړاندوینه هم کوي.
لږ تر لږه په بیلابیلو برخو کې لوی څارنوالۍ 4000 کارکوونکي لرل چې اوس ټول بیکاره شول. دا د لوی څارنوالۍ د کارکوونکو او څارنوالانو لپاره چې په افغانستان کې فقر هم حاکم دی یوه سخته پریکړه ده.
خاغلی اندرابی وویل چې پخوا د لوی څارنوالۍ په چوکاټ کې د ولسمشر د حکمونو او فرمانونو د تعقیب په نامه یو وړوکی ریاست و، خو په خبره اوس ټوله اداره دې کار ته ځانګړې شوې. د طالبانو د مشر ملا هیبت الله نوی فرمان چې تیره ورځ خپور شوی پکې راغلی چې د افغانستان لویه څارنوالۍ د فرمانونو او احکامو د تعقیب او څارنې لوی ریاست ته اړول شوي او د دغه بنسټ ځینې واکونه یې محکمو او د استخباراتو ریاستونو ته سپارلي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو یو شمېر کورنیو رسنیو ته ویلي چې په نوي رامنځته شوي بنسټ کې به د لوی څارنوالۍ له پخوانیو کارکوونکو څخه استفاده وشي، خو څارنوالان وایي تر اوسه ورته دغه څه څه نه دي ویل شوي. د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله په فرمان کې هم چې یوه کاپي ازادي راډیو ترلاسه کړي راغلي چې د پخوانی لوی څارنوالۍ اړوند ټول خدماتي پرسونل ملکي او نظامی څارنوالان د 1402 کال په تشکیل کې له دندو ګوښاو امتیازات قطع شوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د نوي ریاست د جوړېدو موخه د حکومتي ادارو پر کړنو څار او د طالبانو د مشرتابه د فرمانونو او حکمونو د پلي کېدو ډاډ ترلاسه کول خودلي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر پوهان وایي د طالبانو د حکومت په دې پریکړې سره په افغانستان کې د عدالت د ټینګښت په وړاندې ستونزې لا پسې ډېریږي. د پوهنتون استاد او د حقوقي چارو کارپوه ډاکټر فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
د سرنوالۍ حذفول او لغوه کول دا په حقیقت کې یو تیروتنه ده او د افغانستان قضایي سیستم مشکل سره مخ کوي. عدالت په تامین کې ستونزې را ولاړی، ځکه چې د څارنوالۍ په نشتون کې پولیس به تحقیق هم کوي، استخبارات به تحقیق کوي، او طبعا د پراتو پولیس به جرم هم کشفوي او هغه تحقیق هم ترسره کوي. نو په دې کې د عدالت د تامین څنګه چې باید هغه عملیه نه ترسره کیږي.
حقوق پوهان وایي د طالبانو د نوې پریکړې پر بنسټ د څارنوالانو دندې قاضیانو ته سپارل شوي، چې د دوی په وینا هغوی توان ځکه نه لري چې په یو وخت د قضیو تعقیب، د شواهدو راټولول او پریکړه کول خای ناممکنه چاره ووسی. د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم د تیر جمهوري حکومت یو شمیر دولتي بنسټونه لغوه کړي، چې لامل یې د ادارو ګڼ شمیر کارکوونکي بې برخلیکه شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د پوهنتون استاد اسماعیل مشال چې څه موده وړاندې ښځو ته د تعلیم د حق غوښتلو په وجه زندان شوی و، اوس یې روغتیایي وضعیت ښه نه دی، نوموړی وینه ګرځوي او له عصبي حملو څخه هم په عذاب دی. استاد درې ورځې په روغتون کې بستر و. له نوموړي سره زموږ همکار مرکه کړې ده.
یو نیم هفته مخکې ما باندې چې حمله راغلی، په صفخانه کې چا نیولی، بېرته یې په صفو کې مچولی دی او څنګ ته یې دی، خلک یې جګرخونه کړي دي، خلک یې نرم کړي دي. ولی زه د وخت نه ډېر اوس کیسه وایم، بالخصوص دا یو لاس یو پښه یو داسې فاج له خامه او څنګ ته دی نیم سر داسې. ولی په مرورد زمان اوس په صفخانه کې زما د اخیسته بس کور کې اوسېږم، انسټیټیوټ مې ټول تړلی ده او ډېر وخت په کور کې اوسېږم اوس ښه یم.
استاد کیسه راته وکړه، دا عمله څنګه در باندې راغله، چیرته وې، څنګه داسې سوې؟
حقیقته زه جلو پسرم څنګه ته وې چې جلو پسرم ما بود ډېر وخت نه تماسون نه مکتب و دارالمعلمین او ادمو پنتون ستاره لیده زه داغی جوی نه باقیه ما څنګه ته باقی داری نه ما باندې فشار د اقتصادی لحاظم ډېر ده. شخصا او سم فکر وکړ چې ادي مریضه ده او چنګ ته دي زه مجبورم چې هغه تعمیر هغه جای ادرس باید خوشی کومه، او ولی زه تر اوسه منتظرم چې وایم نن یا سبا باید پنتونونه فعال سي او مکتبونه فعال سي زه بیرته د خپل سیستم فعال ولی سم. ولی هر بار چې حالت زما هغه حالت چې ګورم ارزوګانې مې چې وي هغه اهداف مې چې وي نه تنها د ما بلکې د ما نږدې ملګري همتیمون ټول په باد فنا تل دي، او زه خپله کله کله وخت ټیکسي چلوم او د همدې حالت کې رښتیا ما ډاکتر هم ویي چې ته باید جلو پسر مه کښېنه او څنګ ته یې دي ما ته اوله حمله چې دختر کښې راغی چې وینه راتله او استفراغ راتله ماد لاغین دویمه حمله وه. نو دویمه حمله ما ته اول حمله کښې ویلي و ولی بیا هم کور مجبوریتونه او څنګ ته یې دي ځان ته یو مصروفیت ما جوړ کړی و چې ما ټیکسي چلوو. ولی خو پر صورت ژوند ډېر چې ما باندې فشار راغله دې خواهد سایر تعمیر او څنګ ته یې دې دولت را باندې مالیه راوړی او څنګ ته دې چې ما یو نیم کال دوه کال کېږي چې ما پوهنتون مکتب ټول تړلی د څه شي مالیه ورکوم کله چې شاګرد ونه لرم. ولی څنګ ته یې دې بیا هم نور مشکلات دي، نور خدای ده صبر طاقت را کې چې تېر شم هر مشکل نه.
تاسو څه فکر کوئ لغه وخت نه چې تاسو بندي سوئ بېرته را خلاص وئ له مغه وخت رئیس او ورو ورو د تاسو ساعت خراب نه سه؟
د زندان موضوع بېله ده، پنځه څلوېښت ورځ مالته ومه ولی ما شل ورځې مور او پلار ونه لیده او بدون د دې نه چې د ما جرم څه شی ده هغه ورباندې بس نه لرم چې زندان کې څه شی راغلي څه شی نه دي راغلي. ولی دونه ویلی سم چې حقیقت باز زندان زه خوستم یو هفته دو هفته درې هفته یو میاست هیڅ خبره نه وه، ولی باز یو میاست نه حالت را باندې تاثیرات درلوده دې خاطره چې زندان کې تنه ومه او بیا بعضی باریکیانی وی خوب فکر کنم چه تاثیر به ولری. ولی زف دیر بوس دی خاطره ویم چه زخ پل تشویشی او چنگ تا ایدی افسردگی را تا ایجاد شویده او نو پیگیم در چه وقت را دا ایجاد شویده بکوم آرد ایجاد شویده اصلا خپلم نو پیگیم او رو بانده. ولی آلت افسردگی
روحی تشویشونه او بس حالت ما دین مخ که فکر رو که ندلو ده رسانو که میخ گردی میزونو که اشتراک و دری پنتونونو که ما درس ورک و نخسته که ده ما چنگ تایدی خپلا ما ریاست ده مدینی چولنو دلو ده آقا فوق العاده از راحت و ما ولی پا مرور دزه ما هوز نپیگم دلیلی ولی پا زندان که داستان بیل ده ورگانده نظم صلاح نگرم زندان تاثیرات به لری ولی آقا سینه ده چه بی تاثیری از میمان خانه که نوم هست چه میمان خانه که باز لاغیرم چه ما بیدید طول شای صفر سویدی طول شای ورگانده صفر سه او چنگ تایدی چه صفر ده زه امنیتی مشکل لرم زه راحت نیم قطع هم داده نه چاتم بد ویریدی نه کم ویریدی ولی ام دوغونه پافشاری لرمه چه مکتب بنتون تراغی چه باز نیسی به ما مبارزه با هر شکل چی ادامه ببلدی
په کابل کې د پهنتون استاد اسماعیل مشال و چې له ازادي راډیو سره د خپل روغتیایي وضعیت په اړه خبرې کولې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په ننګرهار کې د صفا راډیو خبریال عرفان الله بیدار د تیرې چهارشنبې له ورځې راهیسې لا درکه ده. دا خبره د هغې کورنۍ او د خبریالانو ملاتړو بنسټونو تایید کړې.
یو ورځ د سینې راغلی چې هغې د جړا نه کړې تر دې حده پورې دومره ویلي دي چې ما ورسره فقط وغږوئ په دې موږ سره هېڅ قسم اړیکه نه نیسي.
په ننګرهار کې د صفا راډیو د خبریال عرفان الله بیدار د کورنۍ یو غړی و. دی نه غواړي چې نوم یې په راپور کې خپور شي. وایي په ننګرهار کې عرفان الله بیدار تېره چهارشنبې دیدګاه جومات له مخې په یو سپین هایلکس موټر کې د نامعلومه کسانو لخوا یوړل شو. نوموړی زیاتوي چې موټر ته تر پورته کېدو مخکې د وسله والو لخوا مخ ته توره څوره هم ور واغوستل شوه. د بیدار د کورنۍ د غړي ازادي راډیو ته هم ویل چې له یوې اونۍ را په دې خوا یې د نوموړي د پیدا کولو لپاره هره دروازه ټکولې خو په خبره یې عرفان الله یې پیدا نه کړ. دی زیاتوي چې عرفان الله له هیچ چا سره شخصي دښمني نه درلودله.
هر چېرته لاړلو کابل ته دلته مریضي وکړلې امنیت ته قمندانۍ ته ولایت ته تر نن ورځې پورې موږ سره د دې روابط نه دي دغه شریک کړي چې دا چېرته دی یا چېرته نه دی.
عرفان الله بیدار واده کړی درې زامن او یا ولور لري. د کورنۍ د غړي په خبره د بیدار مور د زړه ناروغي لري. ویل کومې ورځې چې نوموړی بیول شوی د مور تکلیف څو چنده زیات شوی دی. د سفر راډیو مسؤل اسماعیل حضرتی ازادي راډیو ته ویل چې عرفان الله بیدار له 2013 کال را په دیخوا له دوی سره په بیلابیلو برخو کې کار کړی او په خبره بیدار آرام شخصیت لوړ استعداد او ښه همکاري درلودله. ښاغلی حضرتی ویل کومې ورځې چې بیدار بیول شوی دوی له ټولو مسؤلو ادارو سره خبره شریکه کړي خو د بیدار د ځای ځایګي په اړه کوم معلومات نه دي ترلاسه کړي.
چاو ته څنګه ولې چې دا جمعه ته راشه کله چې دا ادګه جمعه ته سیکر فن لا بازار التا کسوړه چول کیږي ورته دا هیلکس موټر ته خجول کیږي. جرنالستانو د خوندیتوب کمیټي وی کناي دفتر او نور هغه اړوند مسټونو ټول سره موږ موضوع شریک کړي ولې تر اوسه پورې موږ ته بيخي جواب نه درکړ شو او په لورنه ته شپ دین موږ شته.
د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یانای د چنګاښ پاتې وشتمه په مطبوعاتي اعلامیه کې د ننګرهار امنیتي بنسټونو غوښتي چې د سفر راډیو د خبریال د برخلیک پکله خلکو ته معلومات ورکړي. د یادې ادارې مسؤول ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه هنوز هم از وضعیت آقای بیدار
لبد مرغ او سم د خغلی بیدار له وضعیت خبر نیو. په ننګرهار کې امنیتي مسولین دا موضوع ردوي خو د بیدار کورنۍ او همکاران یې تاییدوي. موږ غواړو چې په جلال آباد کې امنیتي مسولین د بیدار د نادرکه کېدو مسأله وڅېړي او له رسنیو سره معلومات شریک کړي.
د نای په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې دوی ته رسیدلي خبرونه ښیي چې عرفان الله بیدار تیره چهارشنبې د جلال آباد ښار د ادګا جماعت په سیمه کې د وسله والو کسانو له لوري ونیول شو او نامعلومه ځای ته ولېږدول شو. نای دا هم لیکلي داسې ویل کېږي چې د طالبانو د امنیتي ځواکونو له لوري نیول شوی دی خو د ننګرهار ولایت امنیتي ځواکونه د خبر ردوي. نای وایي دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې خبریالان ورکیږي بلکې د نای په خبره له تیرو دوو کلونو راهیسې دوی د خبریالانو د ورکېدلو شاهدان دي. د عرفان الله بیدار د نادرکه کېدلو په هکله د طالبانو د حکومت له ویاند ذبیح الله مجاهد او د ننګرهار ولایت د امنیت قوماندانۍ له ویاند حافظ مولوي عبدالبصیر زابلي څخه وپوښتل خو نوموړو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې
نکړي. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د هندي پونو موسسې په خپل تازه درجه بندۍ کې د افغانستان پاسپورت د نړۍ تر ټولو کم اعتباره او د سنگاپور بیا تر ټولو با اعتبار پاسپورت یاد کړی. دا چې ولې تفصیلی په دې راپور کې
د هنلی موسسې په خپل تازه درجه بندی کې افغانستان پاسپورت د نړۍ تر ټولو کم اعتباره پاسپورت اعلان کړی دی. دا موسسه چې د نړیوال هوایی ترانسپورت اتحادیه IATA د معلوماتو پر بنسټ د 199 هیوادونو پاسپورتونو درجه بندی کوي او په 40 هیوادونو کې دفترونه لري. پرون خپل راپور کې لیکلي د افغانستان پاسپورت لرونکي یوازې 28 هیوادونو ته بیل ویزه سفر کولای شي، خو په دې درجه بندی کې د سنگاپور پاسپورت د نړۍ تر ټولو با اعتباره پاسپورت اعلان شوی دی. هغه چې لرونکي د نړۍ 192 هیوادونو ته بیل ویزې سفر کولای شي. د یادې درجه بندۍ پر بنسټ د جرمني، ایټالیا او هسپانیې پاسپورټونه په دویم او فنلند، اتریش، فرانسا، جاپان، لوکزمبورګ، سویل، کوریا او سویډن پاسپورټونه په دریم کتار کې راغلي دي. له افغانستان، د عراق، سوریه، پاکستان او یمن پاسپورټونه هم مخکې دي. ترکا هم هندلي موسسې په خپل درجه بندۍ کې د افغانستان پاسپورت د نړۍ تر ټولو کم اعتباره پاسپورت اعلان کړی و. کیسه هم د افغانستان پاسپورت د نړۍ تر ټولو کم اعتباره پاسپورت ګڼل کیږي، خو بیا هم افغانان په ډیره سختۍ ترلاسه کوي. د کابل ښار اوسیدونکو حسیبوي تیر کال د سرطان میاشتې په 22مه د پاسپورت اخیستلو لپاره نوملیکنه کړې ده، خو لا یې هم ځواب نه دی ترلاسه کړی. دی ادعا کوي چې یوازې په تور بازار کې د ډیرو پیسو په ورکړې سره پاسپورت ژر تر ژره ترلاسه کولی شي.
تیر کال د سرطان په پاسپورت لپاره نوملیکنه کړې وه چې تر اوسه نوبت نه دی رسیدلې، خو هغه څوک چې پیسې لري او بازار سیاوتوي بازار آزاد وتوي نو غوږ کولای شي په یوه ورځ کې خپل پاسپورت ترلاسه کړي. یعنی $200 نه نیولې تر $2000 پورې د پاسپورت قیمت.
تخمینه د بلخ اوسیدونکو ده وایي د جرمني کیس لري، خو د پاسپورت د نه درلودو له امله لا هم په کابل کې پاتې ده.
در 2022 پاسپورت ما اکسپایر شده و ما با وجودی که
زما پاسپورت په 2022 کال کې اکسپایر شو، که څه هم څو ځله مراجعه وکړه خو لا نه بریالی شوم. ماته ویل یو ځکه کسان پاسپورت لاسه کولای شي چې عمر یې 15 شپې ته ډیر وي. هم ډیر عاجل نه رو عادي کسې نشته لاس، که څه هم یو کال کې په تمه یې خو لا مې لري.
ما تلاش کردم اما نتونستم که پاسپورت ما
د خلکو د اندېښنو او د پاسپورتونو د ورکړې د پڅ بهیر په اړه مو د طالبان حکومت د پاسپورت ریاست بیان نور الله پاتمان و پخت، خو د راپور تر خپریدو پورې ازادي راډیو پښتنې ځواب نکړي. د ویلې دی چې لدی وړاندې هم د پاسپورت نړیوالې موسسې او څو ویپانو هم په خپل ارزونه کې د افغانستان پاسپورت د نړۍ تر ټولو ټیټې درجې لرونکي پاسپورت بللای وو.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
اوریدونکو په همدې راپور سره د دغه خبرونه د راپورونو برخه هم پایته ورسیدله. وړاندې درته د سپورت اونیزه خبرونه خبرېدو ته چمتو ده، خو د دغه خبرونه په پاتې څو شیبو کې ستاسو پیغامونه اورو.
زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ سست سر په هاړي کې یم. موږ د نوزاد په ولسوالۍ کې چې اسلامي امارت دغه تیر نظام امریکایان راغلي و جنگ شروع شوی تر دغه زمانې پورې، نو زموږ وطن دغه په لارې کې پروت دی، تنګي و پای ته اجازه یې نمیږي. زموږ وطن یې اوار کړی دی، ملي اردو اوار کوي، ټوله یې ونړوي، ټوله دغسې اوس غونډۍ غونډۍ پروت دی. نو زموږ وطن ته نه موسساتو نه اسلامي عمارت یوه هم پاملرنه نه ده ورته کړې. نو لور ټول چارواکو ته ما دا غوښتنه ده چې دغه زموږ وطن ته دې پاملرنه وکړي او خلک یې در په دره دي.
السلام علیکم ورور، زله پاکستان شکې تاسو را دي ورسه پلان باندې ما مخته د بارډر په غټ مشکل ده. مخ سره کډی دي، مخ سره بنګان دي، مخ سره شما شمان زنانه دي، انټریم کړي موږ ته واره نه راکوي څوارلسمه شپه پنځلس شپې شل شپې اتلس شپې پنځه ویشت شپې موږ باډر ته تېره کړه چې چا نوم نیکل انټری سوی د هغو ته واره نه ورکوي که مهرباني وکوي دا د موږ خبره دا د موږ پیغام له د افغانستان له چارواکو د طالبانو له حکومت پورې ورسوي یا د پاکستان وال خو د موږ غمه نه خوري هغه خو موږ په زحمت د موږ په تخلیف باندې خوشحاله دي که تاسې مهرباني وکوي طالبانو سره دا د موږ خبره شریک کړه ډېر لوی زحمت موږ ته په هر بارډر کې که د غلام خان بارډر دی که د انګور اډي د وانه د بارډر ده که د کمردین بارډر خو باندې بالکل هلته خو څوک بریدي نه موږ خو د افغانستان د پاکستان کې ثبوت لرو دواړه هلته مو مځکې دي ورځو دلته مو کاروبار ده موږ خو بې ګناه بې خلک بې ازاره خلک موږ خو د انګریز په وخت د تاریخ په اوږدو کې موږ خو په دې بارډر باندې تللو راتلو که مهرباني وکړي دا د موږ پیغام نشر کوي د پای طالبانو پورې دا خبره ور ورسوي
اوس وخت کې چې څنګه د افغانستان واکمن حکومت چې په کومه طریقه د افغانستان په قانو باندې شروع کړې ده دا یو غیر مسلکي غیر اصولي کیندنه ده چې له دې سره افغانان او د افغانستان خلک جوړ نه دي په اوس وخت کې د افغانستان واکمن چې دي هغه سیاسي نړیوال مشروعیت نه لري
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت له ډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال
سلامونه او درنښت ازادي راډیو درنور دونکو یو ور بیا مو د دیونه پونیزي سپورتي خبرونه کې هرکلی کوم زه بختیار ساحل متاسد لوبل میدان خبرونه وری تیرونه د افغانستان کرکټ ملي لوبډل لپاره لسخت ننګول او ستونزې ډکوه دوه شلوریزي سیالي بنگلاديش ته وبایللې خو بل لور ته د افغانستان الف لوبډل بیا د اسیا ایمرجنګ په سیالیو کې خروانه ده پاکستان اعلان کړی چې په اگست میاشت کې افغانستان سره درې ورځنۍ سیالي ترسره کوي افغان کرکټ بورډ وایي یو ور بیا د چټکو توپاچونکو د مندونو لړۍ پیل کړې ده د افغانستان د فوټسال ملي لوبډل د مرکزي اسیا په تلولیو کې ګډون کوي راشد خان د امریکا په سوداګریز لیگ کې ګډون کړی دی او د افغانستان په وروستیو ماتو پخوانی لوبغاړي او روزونکي دولت خان احمدزی خپل نظر را سره شریک کړی دی تاسې د خبرونه تر پای واورئ نور ګڼ مطالب هم درته لرو د دې ونې خبرونه هم د افغانستان او بنگلاديش له ترسره شوې لوبلړۍ پیلو بنگلاديش د ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې تر ماتې خوړلو وروسته په دوه شل ورځو سیالیو کې افغان کرکټ ملي لوبډلې ته ماتې ورکړه بنگلاديشي لوبغاړو د خپل هیواد له آب او هوا چټکو توپاچونکو ته له جوړو وشتن ځایونو په دویمې توپاچونې کې له پرخې او نامې او زرګونو نندارچیانو ښه ګټه واخیسته او افغان لوبډلې پرې ماته کړه د دې لوبلړۍ بشپړ رپورټ له سالم احمد صالح څخه اورو
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د دوو شل او سیالیو په لوبلړۍ کې 2-0 په وړاندې له بنگلاديش ماتې وخوړه دواړو لوبډلو د بنگلاديش په سیل هټ ښار کې د جولای پر 14 او 16 نیټه سیالي وکړې او کوربه لوبډلې وګټلې تر دې شل اوریزې لوبلړۍ وړاندې د دریو یو ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې افغانستان 2-1 په وړاندې بریا خپله کړې وه په دې لوبلړۍ کې یوه ټیسټ سیالي هم شامله وه چې په ډېر غټ توپیر بنگلاديش ګټلې وه د شلو اوورونو په لوبلړۍ کې لومړۍ سیالي د لوبې د وروستي اوور په 5 توپ د کوربه لوبډلې په بری سره بشپړه شوه دغه سیالي چې د کابل پر وخت تر ماپښین وروسته 7:30 بجې پیل شوې وه په چې کوربه لوبډلې وګټله او توپ اچونې غوره کړه افغان لوبډلې د ټولو اوورونو په لوبولو سره د 155 منډو هدف وټاکه په افغان توپ وهونکي کې محمد نبی عیساخیل نیمه سلیزه ووهله او 45 منډې وکړې دغه راز عظمت الله عمرزی 3 او نجیب الله زدران 3 منډې وکړې د بنگلاديش په توپ اچونکو کې بیا شکیب الحسن 2 او نورو ټولو یوه وکټه واخیستله کوربه لوبډلې دا هدف پوره کولو لپاره ښه پیل نه درلود دوی خپل لومړني 4 لوبغاړي ژر له لاسه ورکړل خو د منځني کچې توپ وهونکي توحید ردوی او شمیم حسین شمل ګرتیا وکړه او سیالی وګټله. دوړو په ترتیب سره وڅلوېشت او درې دېرش منډې وکړې. که څه هم د لوبې په وروستۍ اوور کې بنګلادیش په شپږو توپونو شپږو منډو ته اړتیا درلوده او په لومړي توپ یې څلوریزه هم ووهله، خو کریم جنت په دریو پرله پسې توپونو هیټریک ترسره کړ چې دغې لوبډلې ته یې لوبه سخته کړه. شریف الاسلام د وروستي اوور په پنځم توپ څلوریزه ووهله او بنګلادیش دغه سیالي وګټله. د افغانستان لپاره په توپ اچونې کې کریم جنت درې، راشد خان، محمد نبی، فضل حق فاروقي، عظمت الله عمرزی او فرید ملک یوه یوه وکټ وسوځوله. دغه راز د جولای پر شپاړسمه نیټه د دویمې سیالي پچه هم بنګلادیش وګټله او یو ور بیا یې افغان لوبډلې ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. دا ځل هم ویشتنځای چټکو توپ اچونکو ته ډیره مرسته ورکوله. رحمان الله ګربز او حضرت الله ځاځي د توپ وهنې پایل وکړ. دواړو د بنګلادیشي توپ اچونکو مقابله ونه کړی سوای او ژر ژر وسوځېدل. همدغسې ټوله لوبډله یو په بل پسې وسوځېده او د یو سلوولو سمنډو هدف یې وټاکه. دا ځل په لوبه کې شدید ورښت د سیالۍ اورونه راکم کړل او بنګلادیش ته په کار و چې یاد هدف په ولسو اورونو کې پوره کړي. د پایل توپ وهونکو یې ښه لوبه شروع کړه، خو مجیب رحمان دواړه آوټ کړل. بیا عظمت الله عمرزی د منځنۍ کچې دوه مهم لوبغاړي وسوځول، خو په آخري اوور کې یوازې د څلورو منډو اړتیا وه او د وفادار مومن په لومړي توپ شمیم حسین لوړه شپږیزه ووهله او دغه لوبلړۍ یې وګټله. په دویمه سیالۍ کې په لومړي ځل وفادار مومن ته په شلاوریزو سیالیو کې موقع ورکړل سوې وه. هغه په 2.1 اوور کې دیرش منډې ورکړې چې په شلو اوریزو سیالیو کې دا ډېرې منډې شمیرل کېږي. د دې سیالۍ د بایللو تر څنګ د افغانستان مشر روزونکی جاناتن تروټ او عظمت الله عمرزی د کرکټ نړیوال شورا له قوانینو د سرغړونې په تور جریمه سوي هم دي. د کرکټ نړیوال شورا ویلي چې روزونکی جاناتن د بنګلاديش سره په دویمه شله اوره لوب کې د باران له کبله د لوبې په لاځنډېدو کې له لوبڅارانو سره خوله وهلې ده او دا کار یې د قانون خلاف دی. عمرزی بیا له دې کبله جریمه سوی چې د یوه لوبغاړي له سوځولو وروسته د هغه په مقابل کې د قانون خلاف برخورد کړی دی. له دوی دواړو څخه به د لوبو د فیس 15% هم ګرځول کیږي او هم د ورزشي اخلاقو څخه یو پوینټ یا یو نمره کمه سوې ده.
بلور ته د افغانستان الف لوب ډلې د اسیا ایمرجنګ سیالیو په ترڅ کې د ګروپي پړاو سیالۍ په دوه بریاوو او یوې ماتې سره بشپړې کړې. افغان لوب ډلې سریلانکا او عمان لوب ډلو ته ماتې ورکړې او له بنګلاديش لوب ډلې د یو شمنډو په توپیر ماتې وخوړه. په یادو سیالیو کې ګڼ شمېر ځوان او افغان لوبغاړو ښې لوبې کړې دي چې په دې رپورټ کې درته همایون هیواد وایي.
د بنګلاديش الف لوب ډلې د اسیا ایمرجنګ سیالیو کې د یو شمنډو په تفاوت افغان الف لوب ډلې ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ د کابل پر وخت سهار 9 بجې پیل شوې او بنګلاديشي لوبډلې لومړی توپ وهنه وکړه. یادې لوبډلې دا ټول لوبغاړو په سوځېدو په پوره 500 اورونو کې 308 منډې وکړې. د بنګلاديش په پاڼۍ کې محمود الحسن سل او زاکر حسن 28 منډې وکړې. په افغان توپ چونکو کې دا ځل سلیم ساپي څلور، ابراهیم عبدالرحیم زیزی اکبر او اسهار نوید یوه وکټه واخیستله. د افغانستان الف لوبډلې دا ټول لوبغاړو په سوځېدو او پوره 500 اورونو تر لوبولو وروسته 288 منډې جوړې کړې. په افغان توپ وهونکو کې ریاض حسن اتاویا او بهیر شاه محبوب 350 ناسوځېدلې منډې وکړې. د اسیا ایمرجنګ سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې خپلې لومړنۍ دوه لوبې له عمان او سریلانکا لوبډلې ګټلې وې. د افغانستان او عمان الف لوبډلو ترمنځ سیالي د جولای په 14 نیټه ترسره شوه چې د 2 منډو په توپیر افغان لوبډلې وګټله. د دې لوبې لومړۍ پاڼۍ افغانستان ترسره کړه چې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره یې په ټاکل شویو 40 اورونو کې 218 منډې وکړې. په افغان توپ وهونکو کې زبید اکبری ناویا لوبډل، مشر شاهد کمال 45، نورعلي زدران 15 او اکرام علي خیل 43 ناسوځېدلې منډې وکړې. د عمان لوبډل مشر عاقب الیاس او کلیم الله دوه افغان لوبغاړي وسوځول. د عمان الف لوبډلې پیلیزو توپ وهونکو ښه لوبه ونه کړه او بالاخره ټوله لوبډله یې په 41 اوور کې د 195 منډو تر جوړولو وروسته وسوځېده. په افغان توپ اچونکو کې ابراهیم عبدالرحیم زی او زیورحمان اکبر 3-3، اظهار الحق نوید 2، سید شیرزاد او شرف الدین اشرف یوه وکټه ترلاسه کړه. زبید اکبری د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. دغه راز د جولای میاشتې په 15مه نیټه افغانستان الف او سریلانکا الف لوبډلې سره ولوبېدې. په یاده سیالۍ کې د 15 منډو په توپیر افغانستان بریا ته ورسېد. افغان لوبډلې سریلانکا ته د 253 منډو هدف ورکړ. ریاض حسن او نورعلي زدران دا ځل نیمه سلیزې وهلې وې. که څه هم د سریلانکا لپاره مینوت بنوکا سلیزه هم ووهله، خو د ابراهیم عبدالرحیمزي پیلیزې توپ اچونې او بیا د سلیم ساپیا او زیاکبر توپ اچونې یادې لوبډلې ته اجازه ورنه کړه چې هدف ترلاسه کړي. دوی په 9 اورونو کې 241 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. د آسیایي ایمرجنګ سیالۍ د آسیایي کرکټ شورا له لوري د ټولو لوبډلو په ګډون په سریلانکا کې پیل شوې دي چې د روانې جولای میاشتې تر 23 نیټې پورې به دوام وکړي.
د پاکستان کرکټ ادارې ویلي دي چې په راتلونکي اګست کې له افغانستان سره درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کوي. یادې ادارې د جولای په 18 نیټه د خپلې ملي لوبډلې د راتلونکو سیالیو مهالویش خپور کړی دی چې پکې له افغانستان سره درې ورځنۍ سیالۍ هم شاملې دي. افغان کرکټ بورډ ادارې تر دې دمه په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو د بنګلادیش پر وړاندې د سیالیو پر مهال د افغانستان د چټکې توپ اچونې روزونکي حمید حسن په ورځنیز کانفرنس کې ویلي وو چې راتلونکي سیالۍ به له پاکستان او سریلانکا سره وي چې درې اړخیزې به وي. ښاغلی حسن دا هم وویل چې تر دې دمه د دې سیالیو رسمي اعلان نه دی شوی، خو د بورډونو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. د پاکستان کرکټ ادارې په اعلان شوي مهالویش کې د سیالیو دقیقې نیټې او د لوبو ځای نه دی ښودل شوی. یادې درې ورځنۍ سیالۍ به د کرکټ نړیوالې شورا د سوپر لیګ برخه وي. د ولې ده چې افغانستان او پاکستان په وروستي ځل د شل ورځو سیالیو په لوب لړۍ کې ولوبېدل چې 2-1 پر وړاندې افغانستان ګټلې وي. د افغانستان کورنی کرکټ څانګې له لوري د معلولیت لرونکو لوبغاړو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوې دي. د کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې یادې سیالۍ د شهید نجیب الله ترکی تر نامه لاندې په کندوز ولایت کې پیل شوې. کرکټ بورډ لیکلي د هیواد د 5 زونونو بوست، امو، بند امیر، مسینک او سپینګر لوبډلو ترمنځ پیل شوې سیالۍ 2 ورځې وخت نیسي او 15 واړه لوبډلې به په یو ګروپ کې یو د بل پر وړاندې لوبې ترسره کړي. د سیالیو د اصولو له مخې د نمرو په جدول کې 2 مخکښې لوبډلې به پیلوبه لوبوي. باید وویل شي چې د معلولیت لرونکو لوبغاړو ترمنځ هر کال ورته سیالۍ ترسره کیږي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د کرکټ درې لوبغاړو د امریکا متحده ایالاتو د کرکټ شلوریزو سوداګریز لیگ کې ګډون کړی دی. دغه لیگ چې د میجر کرکټ لیگ په نامه یادیږي شپږ لوبډلې پکې برخه لري او د جولای په 14مه نیټه پیل شوې دي. په دې لیگ کې به راشد خان او وقار سلامخیل د مای نیویارک او قیس احمد به بیا د سان فرانسیسکو لوبډلې ته لوبه وکړي. یاد لیگ به د جولای تر 1.5 نیټې پورې دوام لري. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو بل خبر کې بیا ویلي دي چې یو وار بیا یې د چټکو توپ اچونکو د موندلو لړۍ پیل کړې ده. کرکټ بورډ وایي چې دغه پړاو یې له کندهار ولایت څخه پیل کړی او اوس په کابل کې هم ازموینه بشپړه شوې ده. د یادې ادارې په وینا چې غواړي د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دغه لړۍ بشپړه کړي او غوره لوبغاړي به بیا په نورو روزنیزو پروګرامونو کې له ځان سره تر ډېر وخته پورې وساتي چې تر ټولو غوره به بیا ملي لوبډلو ته معرفي کیږي. راځي چې په دې تاکله نور جزئیات په دې رپورت کې له امید ظهیر مل څخه وورو.
ورسله هغه چې د افغانستان ملي لوبډلې د بنگلاديش پر وړاندې په 2 اوریزو سیالیو کې ماته وخوړه، افغان کرکټ بورډ ویلي چې یو وار بیا یې د چټکو توپ اچونکو موندلو لړۍ پیل کړې ده. یادې ادارې د دوشنبه په ورځ د جولای په 18مه نیټه په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې تر کندهار وروسته یې په کابل کې هم د چټکو توپ اچونکو د موندلو په موخه ازموینه بشپړه کړه. د یادې ادارې په خبره چې غواړي هغه توپ اچونکو پیدا کړي چې په اوسط ډول په یو ساعت کې تر 1.5 کیلومتر یا تر دې چټکه توپ اچونه کوي. د کرکټ بورډ د ظرفیت لوړونې څانګې مشر عبدالولي امین ویلي چې په دې ازموینه کې د لالباز په نوم یو لوبغاړي تر 1.5 چټکوالي پورې توپ اچونه کړې ده. موړې زیاتوي
خوشبختانه خوش په دې وتوانېدو چې د تیر ځل په پرتله چې په تیر ځل کې 1.5 بالر کړی دې واري د لالباز په نامه هلک 1.5 نمبر وکړي چې دا یو ښه زیری دی. زه په دې هیله یم چې انشاءالله په دغه ځوانانو کې او که یو ورځ دوی وګوري چې نور داسې یو څوک ما پیدا کړي چې 1.5 پورې 2-3 نور هم پیدا کړو، نو دا زموږ کیمپ انشاءالله جریان لري او د کال تر پایه پورې به موږ دا بالرانو سره کار کوو.
ښاغلی امین په وینا دا لړۍ به د هیواد په نورو ولایتونو کې هم ترسره کیږي او غوره شوي لوبغاړي به تر څو پړاوونو وروسته ملي لوبډلې ته معرفي کیږي. هغه وړاندې وایي
کې ما هغه کسان هم راوغوښته که ستاسې په یاد دي چې ای سی بي په 2019 کې چا کم کیمپ کړی و د هغه 19 بالرانو څخه هغه هم بېرته راوغوښتل هغو ته مو احوال ورکړي چې یو نیمه حاضر ونه نو هغه هم پکښې بالینګ وکړي او در د دې تر څنګ مو بیا سلیکشن کمیټي ته د ولایاتو نمایندګانو ته دا پیغام واستوي که تاسې داسې څوک پېژنئ چې تاسې فکر کوئ چې 15 نه 12 بالینګ کولی شي هغه راته راولېږئ.
د ویلو دا چې کرکټ بورډ تر دې وړاندې هم څو واره د چټکو توپ اچونکو د موندلو بهیرونه کړي دي، خو د کرکټ اتزارونکو له آنده چې هغه مهال موندل شوي چټک توپ اچونکي سم ونه روزل شول او بیرته ورک شول، خو کرکټ بورډ په وار وار ویلي چې د ملي لوبډلې اوسني ځوان چټک توپ اچونکي له همدې لارو پیدا کړي وو او تر 2 کلنې روزنې وروسته یې ملي لوبډلې ته معرفي کړي دي.
افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په دې اواخرو کې ښه پرمختګ هم کړی دی او ښې لوبې هم کړې دي. د فوټسال لوبې هم نن سبا پر نړۍ سربیره په افغانستان کې خورا پرمختګ لري او ښه لوبغاړي پیدا کړي دي. فوټبال فدراسیون وایي چې په ایران هیواد کې تر 2019 کم وروسته ملي لوبډله اعلان کړې ده او چمتو ده چې په راتلونکو 2 نړیوالو ټورنمنټونو کې برخه واخلي. دا چې په ملي لوبډله کې څوک غوره شوي دي او له چا سره سیالي کوي اکرام الله اکرام په دې رپورټ کې وایي.
د افغانستان فوټبال فدراسیون په یو خبر پاڼه کې د مرکزي آسیا یا کافا تلولیو لپاره 14 کسیزه ملي لوبډله اعلان کړه. یادې ادارې د یک شنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې لیکلي د افغانستان فوټسال ملي لوبډله به ډېر ژر د مرکزي آسیا په تلولیو کې برخه واخلي. اعلان شوی لوبډله کې محمد جواد سفری، سید رضا حسینی، رضا حسین پور، حمید رضا حسینی، بهمن گرگیج، حسن علی جعفری، فرزاد محمدی، علی امیری، مهران غلامی، علی فیاضی، سید حسین موسوی، عبدالغفار صادق او امید قمبری شامل دي. د فوټبال فدراسیون په خبره د فوټسال ملي لوبډله لتیرو څو نورایسې په ایران هیواد کې د مشر روزونکو مجید مرتضایی تر روزنې لاندې تمرینات ترسره کړي او راتلونکو سیالیو ته بشپړ چمتووالی لري. باید وویل شي چې د مرکزي آسیا د فوټسال اتلولۍ د جولای په 23 نیټه به په تاجکستان هیواد کې پیلېږي چې افغان لوبډله پکې د تاجکستان، ایران، ترکمنستان، ازبکستان او قرغزستان هیواد دونو په وړاندې سیالي ترسره کوي. فوټبال فدراسیون په یو بل خبر کې ویلي دي د فوټسال ملي لوبډله به د مرکزي آسیا تر سیالۍ وروسته د تایلند هیواد د لوی وچو په سیالیو کې هم ګډون وکړي. یاد فدراسیون د جولای په 12 نیټه په یو خبر پاڼه کې لیکلي وو د تایلند د لوی وچو په سیالیو کې به پر افغانستان سربیره تایلند، چک جمهوریت، میانمار، موزمبیک او د سلیمان ټاپو برخه ولري. په خبر پاڼه کې ویل شوي یاد سیالۍ د زمري یعنی اسد میاشتې له 14 نیټې د همدې میاشتې تر 22 نیټې پورې دوام کوي چې د تایلند په بینکاک ښار کې ترسره کیږي. د فوټبال فدراسیون په وینا چې یاد لوبې د افغانستان ملي لوبډلې لپاره د آسیا ملتونو جام د لارموندنې پړاو سیالیو په موخه ډېر ښه چمتووالی دی.
ازادي رادیو درنو ریدونکو تاسې د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه اورئ. اوس د خبرونه دویمه نیمایي ده. دا ځل مو د کرکټ له پخواني لوبغاړي اوسنی روزونکو دولت خان احمدزي سره د افغانستان او بنگلاديش پورستي تر سره شوی لوبلړۍ مرکه کړې ده. په دې مرکه کې به واورئ چې ولې افغان لوبډلې په شلوریزو سیالیو کې له بنگلاديش ماتې وخوړې. نور په مرکه کې احمدزي صاحب په سر کې راته وایي چې په شلوریزو سیالیو کې له بنگلاديش د ماتې خوړلو مهم لاملونه څه وو؟
د منګه شلوریز ټیم تکو ګورو تر ډیره وخت موږ شلاوریز تمرینات نه کړو، کیمپونه مونږ نه کړو او کبیا یو ورځنی لوب ته وګورو. د دې د پاره زرغون کپ وسو، ټیمونه مختلف روزنیز کیمپونه وسو، ټیم اکثر یو ځای یو ځای پاتې سو. نو ماغه پایده دا واسې موږ ش په 500 کې تقریبا خو وزلیدو. شلاوریز کې دا وسې موږ ټیم ډیرځای یو ځای پاتې نه سو، روزنیز کیمپونه ډیر ونه سو، ډیر د انتخاب صحیح پلانینګ ونه سو، ډیر بیلنس انتخاب وسي، ډیر لوبغاړي په پوم کې نو او ټاپومو ټیم ته راغله، ډیر لوبغاړي سیده نوی راغله، ډیر لوبغاړي ډیر وخت پس ټیم ته راغله. نو دغه د ټیم د ولس کیسو بیلنس هم ځکه ډیر صحیح نه جوړېده. که هر چاته د موقع په یو ځای کې ورکول نو هغه به یا ډیر وخت پس راغلی وو یا به نه وای راغلی وو، یو خامخا یو ستونزې لرله. نو دغه مدما په ان باندې دغه شیان وو سیمنګ شلاوریز میچونه وو بایلل.
د کرکټ سارون کې مینوال تر ډیره په دی اندې چې د ټاس یا پچو د نه ګټلو لامل افغانستان لوبي وو بایللې. ته ور سره منی؟
بالکل، کټاس یو مهمه برخه ده. مهمه برخه ده او د بنگلاديش غونټ ملک خو بیا ډیر زیات انحصار دی ما په ان باندې پکېږي زګه سي هوا باراني ده هر وخت باران کې دای سي د تاس په صورت کې ته د باران نه ګټه اخستای سي شبنم لويږي ډیول ویږي سي څومره شپکېږي نو عمره ډیو زیاتېږي شبنم زیاتېږي او بال سي د سپینرانو بیا غا سي بریک نسی کولای فیلډران بیا غا سي فیلډینګ نسی کولای د بیټینګ لپاره ډیر سازګار سي دغه یو څو شیان دي چې د تاس په ګټلو کې فائدہ راځي خو دې سي هم نسی کېدای سي د تاس په بایللو کې د یو ټیم سل په سده میچو بایلي او یا دې سي نه دي سي وی سي د تاس په بایللو کې د منګ دغه میچونه بایللي وي د سي نه دي سي د منګ ټیم ټول ولیدل سو سي منګ په اوپننګ کې مسله وا او خاص کر منګه په میډل آرډر کې ډیر زیات ډاٹ بال ولو بول او د منګه غا د سه هیڅ کو نه زلیدل ډیر خ بغا د نبی دی او 50 زنه د سه کو نه زلیدل سی غا دی او بیسمن په صورت کې خپل ذمہواری سر تر سوالی نو کرکټ د ټی 20 کرکټ خو ټول دارومدار سه ده په بیټینګ ده سی بیټینګ نه زلیږي نو بیا اسکل هم میچ نه ګټل کیږي دما پان باندې بیټینګ دسی او بار خواص من مشنه موبایل په دې باندې پاینده کې باید زیات تمرکز او ډیر کار وکړي
د چټکو توپ اچونکو په کنډیشن یا په وخینو یا اگریسیو وشتن ځایونو کې ولې افغان توپهون کې خنډ شي لوبېدای
شنه پیچونه سي دي یا د پاره پیچونه سي دي پاس دي فاس بالراوند د پاره دي یا بال سوینګ کوي یا بال دي زیات سکټ کوي یا باونس کوي هغه کم پیچونه باندې هغه څه د اموخت ضرورت لري ان دې ته باید سر اډاپټ نو دتا هند آی کوارډینیشن بای لسر بلد وی کچیر ته د تو سره بلد نوی دتا ټیکنیکس سره بلد نوی دتا لاس اف خیو سره بلد نوی تا غاسی زوی کی زیات تمرینات نوی کړي نو یو دم پاوسی پیچ باندې لوب کول ډیر مشکل سی یو د منګ بیٹسمنانو ته مشکل نه دی ټول دنیا بیٹسمنانو ته سیدا د مشکلات او د منګ د ټیم خلاف خلک د سی پیچونه وس به زیات کاروي ځکه د منګ بیٹسمنان تاسو یو پیچ ورته جوړه دوی کولای شي ست پاسانی ټارګټ کې او د منګا بیټسمنان سي دي ډیر زیات تخنیکی ستونزې لري او د سي ستونزې لري سي هغه ډیر غټي معلوم ستونزې لري او هغه ستونزې سي دي نن سبا د دنیا بالران ډیر پاسانی ټارګټ کوي او دوی سوځي یعنی اوټي یو دا شی دی زیات موږ سره روان ده بل موږ ته خلک پیچونه دا ډول جوړي سي موږ په ادار ډول پیچونه باندې تیز لوب نو څه کولای دا رقم پیچونه سي دي دا ټارګټ لوب په دې باندې کیږي نو هغه موږ په نه تمرین لرو او نه په پلان کې لرو او موږ امکان لري موږ دا رقم تمرین هم نه وکړي چې موږ په شنو پیچونو باندې سره کم کولای شو سه اتر انځ پراور یا ور انځ پراور سی دی راولو او په اخر کې په یو شلاوریز میچ کې یو سلاویا یا سلاتیا منډي جوړ کو دې تمرین تر اوسه پورې موږ نه ده
حضرت الله زازه ډیر وخت وروسته شلاوریز سیالي ته راوستل شو کوم بدلون دې پکې ولید خښو او تر پخوا
حضرت الله زازی بارکه کې وایو هیڅ بدلون مې کې ونه لید دای که بدلون غواړي نو د ټپ کار سپیو دی خکوچ سره ځان یو ځای کی او د په دغه ټول سنځو باندې دې سی کار وکي دای پاور هیټر دا او پاور هیټر سلور شین ته دې سخت ضرورت لري نو هغه سلور شین سی دی په کې یو یا دوه شې امکان دی ولري د سره ستا خو یو دوه درې شین مات په نظر دې سی دی سی هغه دی پاور هیټینګ کې مس دی سی وغټ شای سی دغه بیلانس ته په کار دې سی ډیر مهنت وکي او د یو سم هغه سی او ټیګی لکه څنګه چې خو او ټیده نو د دې نه معلومیږي چې ډیر مهنت نه ده سوی په کار دی چې پاینده کې د غوړی د افغانستان په ټیم کې ځانو ګوري نو ډیر زیات مهنت وته
د شاهزاده وزارت الله زازی په څیر لوبغاړو ډیر تر اوستل اړتیا وا کا کومبل دلیل لري
او کو ګورو د منګ دی د دوه کال شاته کرکټ ته کبیر تلار شو منګ اس کار نه د کړای سم منګ نو لوبغاړی جوړ کو یا لوبغاړی دی مخ کې راسی یا لوبغاړی چې خو په کار سوی ده هغه په انتخاب کې کته پورته کیږي کدي چې حالات رواني امکان ډیر دي چې دغه د موږ زاړي لوبغاړي سي دي په ایمرجنګ کې زینو په ملي لوبډاله کې به ورو ورس په ورس په زیاتې دوه سي بیرته او د شهزاد راتک خوشایندو بد نو شهزاد شاته کرکټ وک گریډ 1 وک شاته 3D کرکټ وک نور کلب کرکټ وک ډیر تمرینات وکړه او ډیر سیریس کاری ده او څه هدا پورې وزن هم کم کړو نو شهزاد ته موقع هم ورکول پکارو یو میچ کې مکور کول په کارو شه د شهزاد لیدل ضروري او شهزاد سیده خدای تیم کې ضرورت ډیر ده یو پریشر ده په نورو ټولو لوبغاړو باندې چې شهزاد په بنچ ورته ناستي دوی په ګراوند کې ډیره خواري کوي خاص کر هغه لوبغاړي چې د شهزاد په ځای باندې لوبته
د یو لس کسیز لوبډل انتخاب بچنګو فکر کوي چې د لوبډل توازن به برابر وو
بالکل کې یو لس کسیز لوبډل وګورو نو یو لس کسیز لوبډل د منګ دی اوپنرانو پرفارمنس ډیر تسلی بخش نه وو په ون ډاون پوزیشن باندې منګ دی زیات ډاټ بال نه لوبول او میډل کې یو نبی یو میچ کې وزلې د نور میډل کې هم دومره چینه کې د راوند راوند کې عظمت مرزای او کریم جنت واکن خپل سمره لدونه توقع او عمره کرکټ یو کو کرکټ یو نو بیلنس کو زکه نو سکل ون ډاون پوزیشن باندې موږ دومره ډاټ بال نه لوبول په سرکل کې دوه درې وکټې زر ورکول او پراشل اور صحیح فینش کول نه ډیر کم ټارګټ ټاکل او کم رنزونه کول نو دا ټول د سی یو لدینه معلومیږي چې لوبډله ډیره تیار او ډیره بیلنس نه ښکاره ده
په لوبغالي کې د لوب ترڅنګ ځینې نورې نندارې هم خلکو وکړي د نبی او وفادار ترمنځ هغه صحنه او د غراز د راشد خان سخت غوسه تا نظر په دې تړاو څه ده
نه نبی خو کزو ما نبی ویډیو ما وکړه هغه د کراس د بال د کراس د سیم مشوره ورکړي سی بال کراس د سیم نسایا په خېټه باندې ونیسته سکټ سی زیات نو هغه سه مشورې امکان ولري چې سینر لوبغاړي جونیر لوبغاړي ته ورکی او راشد خان سه د عموما طبيعتا غواړي چې میچ زر ختم کی وی گټي او دیو کپتان په صفات باندې ډیر خو وزلېږي ډیر خې فیصلې وکي کاغار سه لګ لګ ګډوډیږي نو خامخه دته غوسه ورزي نور اګریشنز د دې دی او د یو قیمت هم میچ بایلل سي نه واړي نو دا خه حدتونم دي خو بعض وخت کې هغه جونیئر لوبغاړي دغه حس نسی کوي په پریشر کې راځي او د فشار لاندې راځي خامخا کوشش کوي چې دای پرفیکټ اوسيږي او هر څه دې صحیح وکړي که هغه غلطي کوي نو ټیم په لوبغاړي پریشر کې راځي نو دا دومره غټه مسلې نه دي او ان شاء الله انده کې چې دا د شانت په دوی هم فکر وي چې دی وږي چې دی چې دی سکیږي او د ټیم انتخاب ده د ټیم نه تیارول دي سي دا ټول هغه شیان دي چې دی باندې باید دی فکر وکي چې دوی ته بیا په ګروندونو کې غوسه ورنسي
نو وفادار ممن 15 کال وروسته ور بیا نړیوال کرکټ وکړ اول ځل په ټیسټ کرکټ کې لوبېدل او دا ځل شلوریس کرکټ ته راوستل شو ستاله اند مناسب کار وو
بالکل وفادار بارا کې ډیر فیسبوکي کمپاین مو سو خو وفادار تیار نه ده وفادار کوم ټایپ بولینګ سکی هغه بالکل د ټیسټ کرکټ یا د لانګ فارمټ ته پاره خدا وان ډی کې به هم گزاره وکي خو د شلوریس کرکټ هغه چلاکیان یا تکتیکونه سدي هغه د سره نسته لکه نوین سره سدي لکه فضل حق سره سدي حتی فرید ملک هم اوس گزاره کوي چنج اف پیس او یارکر او بونسر او هغه وخت مطابق د استعمال لګ لګ طریقې او زده کړی دی په پادار بیخی نه وای د شلوریس کرکټ کې او نو پادار ک شلوریس کرکټ مخ کې غواړي چې په شلوریس کرکټ کې ځان وګوري ډیر شیان دي چې وفادار باید کار پیو کی د شلوریس کرکټ ته ځان تیار کی وفادار سده شاته مهنت ته تم معلومات سوي ډیر مهنت ته ضرورت ده او هغه مهنت باید وفادار وکي چې د افغانستان په ټیم کې دوامدار پاتې شي
د افغانستان ملي لوبډله ولې با قاعده پرفورمنس نشي کولای یعنی یو بے باور لوبډله خلک بولی په یو لوبه کې یعنی د توقع خلاف ډیر خزلېږي او په بل لوبه کې د توقع خلاف ډیر خزلېږي
د افغانستان د کرکټ ټیم دغه یو غټه مسله ده چې د تمن کنسیسټنسي وایو تسلسل د پرفورمنس یا د کارکردګي لګیر په خوانه ده یو مسله ده او دا لوبغاړي چې دی یو ورسل سلیز او هی بل ورس په سفر او کیږي او دا معلومات هم نه کیږي چې سلیز په کوم پلان سره ول سر و هغه پلان سبا ول عمل نسو نو دا کنسیسټنسي د پرفورمنس د ټول ټیم هم نستا او د انډیویډوال پلیئرز هم کنسیسټنت پرفورمنس نستا لکه از ټیم هم سدا یو مشوګټي یو بایلی او د یو پارت لوبغاړي په صفت باندې هم یو رسلیز او هی بل ورس په سفر او کیږي دغه تسلسل باندې سدا کار کول پکار دی یا خدا په ټوک باندې دا سلیزه وهی ځکه که په پلان سره چیرته سلیزه ویل کیږي به سبا هم باید تر حد پورې سرنځونه وسی کار په پکار ده په کنسیسټنت پرفارمنس باندې د دې عادت ګرځول پکار دي هر ورځ هر میچ نوې میچ هر ورځ نوې ورځ وی او هر ورځ له هر یو اولنی بال نه شروع کولی اصل ژوند سي پرون سوي وی هغه ختم سوي وی هغه تاریخ ګرځیدلې نو دا سی یو سوچ او ذهنیت باندې کار کول پکار دي تر څو پوري لوبغاړو کې او کنسیسټنت پرفارمنس عادت سي.
اخري پوښتنه کوم، آیا فکر نه کوي چې راشد خان په لوبډل مشري کې ډیر نارام او د نارامۍ لاملونه به سوي؟
نه راشد کوزي سمره فکر کوم نارام به دومره نه و، وختل به سي دوه میچ باید وګټل سي او دومره غټي غلطياني سیو بولر تک امکان دی ولې سیو پلان ورکول کیږي بل پلان باندې بولینګ کیږي بیٹسمین ته پلان ورکول کیږي په بل پلان باندې زی نو کله کله دا سایله کې زورون کی وی نور دی راشد دغه اگریشن د پخوانه عادت غواړي سی میچ زر وګټي د پخوانه عادت او د میچ ګټل غواړي او ګرون کی ډیر زیات له نور نه زیات کوشش کوي نور نه زیات مهنت کوي بولینګ فیلډینګ بیټینګ جوړ برخه کې پالیسی نمبر 1 ثابت سي کله کله داسې راځي نو ان شاء الله راشد یو خلوب ډل مشر ده د افغانستان د کرکټ ډیر زیات توقعات لیدنه آینده کې کڅو وړي غلطياني ان شاء الله په دې غلطيانو باندې د دوه ټپیکري کار به هم جوړي.
درنو اوریدونکو، زمونږ د دیونی اونیزا ورزشی خبرونه عبد التبش پړه شو، تر بلې اونۍ مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او ایتیا ترمنز دیوال.